द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اردن کو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2019 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده خو شوې ده په پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې د سهار 15 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د مئی 28 نیټه او د شپې 9 بجې شوې دي تاسو په امرا ګرځوم دوستو مهمو خبرونو سر ټکو ته تیر شپه د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د ډاکټرانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ډاکټرانو اتحادیه په ګرد صوبه کې د هړتال یا کاربندیز ختمولو اعلان کړی او د نن نه به د ګرد صوبې هسپتالونه په عادي توګه کار کوي. د امریکا د کانګرس غړو ویلي د صدر ټرمپ انتظامی اعلی چارواکو کانګرس ته ویلي د ټرمپ انتظامیه په ایران حمله نه کول غواړي بلکې د ایران ګواښونو ته ځواب وایي. او د نړۍ بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو څیړنیزې ادارې مشر ران رناټا ویلي د دویم نړیوال جنگ را په دې خوا دا مهال د ایټمي یا جوهري وسلو یره تر ټولو زیاته شوې ده. قدرمنو اوریدونکو دا سرټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د تیر شپه ورځو راسه په احتجاج د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تیر شپه د صوبایي حکومت د غړو سره د کامیاب مذاکراتو یا خبرو اترو وروسته په ګرد صوبه کې د هړتال ختمولو اعلان کړی. تیر شپه په پیښور کې د ډاکټرانو او صوبایي حکومت ترمنځ خبرو اترو کې فیصله شوې ده چې د ډاکټرانو د غوښتنو عملي کولو لپاره به دوه کمیټیانې جوړولی شي. لومړۍ کمیټې به د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوي آر ایچ اے او ڈی ایچ اے اصلاحاتو جاج اخلي. دویمه کمیټه به په پیښور کې د ډاکټرانو او صحت چارواکو ترمنځ شوي تاوتریخوالي پلټنې کوي. د دویمې کمیټې مشري به د پیښور ضلع مشر یا کمشنر کوي. د دغه خبرو اترو وروسته د خیبر پختونخوا ډاکټرانو په ګرد صوبه کې د هړتال ختمولو اعلان کړی. د نن نه به د صوبې په ټولو هسپتالونو کې او پی ډیانې او نورې څانګې عادي کار کوي. او تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي ضلع ممندو سره تعلق لرونکي لس کلنه ماشومه فرشته د مړي ترلاسه کېدو وروسته شروع شوی احتجاج تیر شپه ناوخته پای ته رسیدلی. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه تیر شپه احتجاج کوونکو سره د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار علي نواز لیده کاته کړي او باور یې ورکړی چې د ځایي پولیس افسر یا ایس ایچ او پر ضد به پرچه درج کوي او هغه به نیول کیږي. سره د دې د اسلام آباد پولی کلینک هسپتال انتظامی پر ضد د پلټنو لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړولی شي چې په 1500 ورځو کې به د دغې پیښې پلټنې سرته رسولو لپاره یو خصوصي کمیټي یا جی آی ټي هم جوړه شوې ده. په دغه جی آی ټي کې سلیم خان اډوکیټ، عبدالرحیم وزیر اډوکیټ او عصمت شاه جهان هم شامل دي. د امریکا د کانګرس غړو ویلي د صدر ټرمپ انتظامی اعلی چارواکو کانګرس ته ویلي د ټرمپ انتظامیه په ایران حمله کول نه غواړي بلکې د ایران ګواښونو ته ځواب وایي. نن د نهه سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع سرپرست وزیر پیټ شنهن او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد کانګرس ته د بندو دروازو په شا د ایران پوځي ګواښونو په اړه معلومات ورکړي. د امریکایي کانګرس د خارجه چارو د کمیټې مشر الیټ انجل خبریالانو ته د دغې حساسې غونډې په اړه ویلي، تمل لرم چې دوی به دغه شخړه راکمه کړي ځکه چې دوی هم دغه تاثر ورکولو کوشش کوي. او د ملګرو ملتونو د امنیت یو ستر چارواکي ویلي د دویم نړیوال جنگ وروسته دا مهال په نړۍ کې د ایټمي یا جوهري وسلو یره تر ټولو زیاته شوې ده. ران رناټا ویلي د جوهري جګړې خطره دا وخت د ټولو زیاته ده او د جوهري وسلو د استعمال خطره هم د نور کلنا سیوا شوې ده. جنیوا کې خبریالانو ته خپله وینا کې د ادارې مشر رناټا ډان ویلي چې جوهري وسلو لرونکي ټول هیوادونه په خپلو ملکونو کې عصري جوهري پروګرامونه هم شروع کړي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو یو ستر ډیپلومیټ یا سفیر د نهې یا سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی د سر ښار ټریپولي د کنټرول لپاره شروع شوې جګړې دغه هیواد خانه جنگی ته نږدې کړی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي لیبیا په مکمله توګه خانه جنگی ته ور روانه ده چې ورسره دغه هیواد په مکمله توګه تقسیمېدی هم شي. نوموړي ویلي تر دې دمه شوی تاوان بیرته راګرځولو کې به لا هم کلونه لګي، خو په شرط د دې کچرې دغلته روانه جګړه هم دا اوس ختمه شي. په لیبیا کې د اپریل د میاشتې څلورمې نیټې نه تازه جګړه هغه مهال شروع شوه کله چې جنرال خلیفه هفتار چې د لیبیا په شرقي سیمه کنټرول لري خپل جنگیالي د سرخار ټریپولي کنټرول ترلاسه کولو لپاره ولېږل. په سرخار کې دا مهال د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی وزیر اعظم فیاض السراج حکومت دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري خبرونه مو واوریدو. اوس مو پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. ګرانودونکو، په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو لخوا د تېرو شپږو ورځو راسې روان احتجاج تېره شپه ډاکټرانو د ختمولو اعلان کړی دی. تېره شپه د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې مشرانو د خیبر پختونخوا د حکومت د غړو سره ملاقاتونه کړي دي، لیدکاتې کړي دي، او د دغه لیدو کتو وروستو اعلان شوی دی چې نن به په خیبر پختونخوا کې ډاکټران خپل کارونو ته ځي، هسپتالونه به پرانیستې وي، او د ډاکټرانو د هړتال ختمولو اعلان یې کړی. دغه اعلان څنګه شوی او په کمو کمو شرطونو یا د ډاکټرانو حکومت ترمنځ خبرو کې په کمو خبرو دواړه ډلې سلا شوی دي؟ تفصیل د عبدالرزاق ناورو.
بالکل، دغه د خیبر پختونخوا ډاکټرانو چې کوم طرز د احتجاج شروع کړی او په اووه مرکز باندې بیا دغه بیګا پکې غونډه وشوله مذاکراتو دپاره، چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا ډاکټرانو ته ویلی چې تاسو راشي خپل نمائندگان رولېږي چې په دې تاسو کوم گریوینسز دي یا تاسو کوم غوښتنې دي چې هغه اړه باندې خبرې وکړو. نو بیګا چې دغه کوم ملاقات شو، په دغه کې باقاعده تفصیلي خبرې چې کوم د حکومت د طرف نه کوم بل رولو یا د حکومت د طرف نه ترانسفر کوم خبره وا یا د ډاکټرانو چې کوم مطالبات نو پای باندې دغه تفصیلي بحث شو، او دغه نورستو چې دی ډاکټرانو بیا په ټوله صوبه کې کوم هلتال چې کړو نو هغه ختم کو، او دغه کوم اسپیتالونو کې چې پیډۍ بندې وي یا چې نور کوم داسې سرویسز چې هغه ډاکټرانو نه ورکول، نو اوس به چې دی په باقاعده توګه باندې دغه ټول سهولتونه چې دی عام ولس ته ورکړل کېږي، او کوم مذاکرات چې نو ډېر ښه طریقې سره سرته ورسېدل.
ښه، څنګه چې تاسو وې رزاق چې نن با خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو هړتال ختم وي، نن با اسپیتالونه او پیډیانې هغه شانتي وي څنګه چې د احتجاج نه وړاندې وو، که پختنه دا کوم چې په دغه تیره شپه چې کومه غونډه شوې ده، نو داسې په کومو خبرو باندې ډاکټرانو صوبایي حکومت رضا شوی دي چې دغه احتجاج ډاکټرانو د وو ورځو راسه چې کوم احتجاج روان و چې خلکو ته ډېرې ستونزې وي هغه ختم کو؟
د ډاکټرانو چې کوم مطالبات وو، یو خو په هغه کې د ټولو ناول کوم هړتال چې شروع شو، نو هغه ډی ایچ ای واري چې کوم چې علاقائی او ضلعي سطح باندې هیلت کمیټیز چې هیلت اتارټیز به د قانون لاندې چې جوړې دي، نو د ټولو ناول خو ډاکټرانو دا وی چې کوم ریجنل هیلت اتارټی او ډسټرکټ هیلت اتارټی قانون چې دی راوړي دا دې ختم کړي، ځکه چې دې سره دا اسپیتالونه چې دی هغه پرایټ کوم دا غي نچکاری کول غواړي، هغه شخصي جوړول غواړي. دې سره سره یو مطالبه دا هم چې په خیبر ټیچینګ اسپیتال کې د وزیر صحت او د ډاکټر ترمنځ چې کوم جګړه شوی وه، چې په هغه کې بیا د وزیر صحت چې کوم ګارډز وو، دا کوم سکیورټي ګارډز وو، هغه په هغه باندې تشدد کوي چې په هغه کې ډاکټر زخمي شوی. نو دې دا غوښتنه کوله چې وزیر صحت چې دی د دې استعفا والی بل بیا په دغه شپه باندې چې دی ډاکټرانو کله پروټیسټ کوو، نو د پیښور ټاون تانه کې چې دی پولیسو په دې باندې تشدد کړو، نو هغه کې فیاروم نو درج شوی، دغه غوښتنه هم ودی. او ورسره چې کوم سپریم کورټ دا فیصله راغلی وه چې امتیاز میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشن چې په خیبر پختونخوا کې تیر حکومت چې دی دغه یو قانون نافذ کړو، نو په هغه کې سپریم کورټ دا ویلو چې په دې کې کوم خورد بورد شوی دی یا کوم داسې ایررېګولریټیز دي یا چې کوم دی داسې کارونه پکې غلط شوي چې د قانون خلاف دي، د هغې حوالې سره چې کوم دی د انکوائری کول او احکامات جاري کړو. نو دوی ویل چې په دغه انکوائریز باندې دي کار وشي. او ورسره چې کوم ډاکټرانو دغه د پوسټنګ ترانسفر خبر وا چې په دې کې زر ډاکټران چې دی هغه صوبایي محکمې صحت هغه آرڈر جاری کړو چې دا ډاکټران به زی خپل خپل علاقو ته ډومیسایل په بنیاد باندې. نو دا ټولې خبرې وي. نو په دې کې چې دی بیګا دا فیصله وشوله چې کوم دغه د وزیر صحت او د ډاکټر ترمنځ دغه کومه جګړه شوې وه، نو په هغه کې هم یو کمیټه جوړه شوه د پیښور کمشنر او د هوم ډپارټمنټ کوم سیکرټري چې دی چې په څلورو هفتو کې دننه به بیا دغه جګړې انکوائری کوي ورسره چې کوم ټاون تانی پولیس کوم د ایف ای آر درج کوو ورسره پر ډاکټرانو کوم د زیاتې شو وهل ټکول شو نو هغه انکوائری کې هم شامل دي. بل چې دی آر ایچ ای ڈی ایچ ای کوم قانون چې دی نو هغه لپاره هم یو منیسٹریل کمیټي جوړه شوه چې هغه کې به د ډاکټرانو وفد یا د هغې ممبرانو په کې ومي او باقاعده دغه ایکټ به په مکمله توګه ګوري او د هغې نه پس په چې دی بیا دغه ایکټ کې به تجاویز ورکوي او بیا به دغه قانون چې دی هغه راوړل کېږي اسمبلی ته د باس لپاره. نو دغه چې دی هم په کې خبره وشوله دې سره سره کوم د سپریم کورټ چې دغه فیصله کوم راغلی وه د ایم ٹی آئیز حواله سره نو هغه چې دی هغې دپاره هم یو کمیټي جوړه شوه چې هغې به دغه ټولو ته کتنه کوي او بیا که دغه کوم غیر قانوني کارونه په ایم ٹی آئیز کې شوي دي نو هغې خلاف به چې دی بیا دغه رپورټ خپل د څلورو نوالۍ تر د شپږو هفتو پورې چې دی وزیر اعلی ته جمع کوي. دې سره سره د پوسټنګ ټرانسفر دپاره چې دی هغې کې د ډاکټرانو څه اعتراضات دي کوم ټرانسفر چې کېږي په د مثال بنیاد باندې نو هغې کې د ډاکټرانو چې کوم اعتراضات دي نو د هغې دپاره هم یو کمیټي تشکیل شوله چې دغه اعتراضات به لرې کېږي او د هغې نه پس بیا د قانون مطابق چې کوم پالیسي جوړېږي نو هغې نه پس بیا د ډاکټرانو دغه ټرانسفر چې دی هغه نور علاقو ته کېدلی شي د مثال په بنیاد باندې. نو بیګا چې کوم دغه غونډه شوې وه په هغه کې ټول مطالبات چې کوم وو نو هغې دپاره په ښه طریقې سره چې د هغې باندې بحث شو د هغې نه پس دغه کمیټې جوړې شوې او کمیټیانې چې کومې جوړې شوې نو هغې به دغه خپل مقرره وخت کې چې دی بیا وزیر اعلی ته رپورټ ورکړي او د هغې نه پس چې دی بیا نور په دغه باندې مخکې کار کېږي. خو ډاکټرانو چې دی هغې په دغه مقامنه دا اعلان وکړو چې موږ خپل هلډال چې دی په صبح کې ختمو او هسپتالونه به چې دی په مکمله توګه باندې نن نه کولوي.
ډېره مننه عبدالرزاق ستاسو. ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا خدمت اردوونکو په پاکستان کې د آی ایم ایف نه د قرضو ترلاسه کولو وروسته د ډالر قیمت ورځ تر بله پورته خیږي او د روپۍ چې کم قیمت ته غلاندې ګرځيږي. تاسو بل تیر څو ورځو نه اورېدلې وي چې پاکستان کې د ډالر قیمت ریکارډ اوچت ختلې ده او تیر ورځ پاکستان کې په خارا یا اوپن مارکیټونو کې یو ډالر په 1.25 روپۍ خرڅوي. په دې اړه تفصیلی رپورٹ د ډیو ریډیو خبریال عربیه پر وړاندې کوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکایي ډالر په بیو کې د زیاتوالي روانن لړۍ نن هم دوام لري او په انټر بانک کې د پاکستاني روپۍ په مقابله کې د یو امریکایي ډالر بیا د تاریخ یو بل لوړې کچې ته رسیدلې ده. په انټر بانک کې د ډالر بیا 1.25 او په پرانیست بازار کې دغه بیا 1.35 روپو ته رسیدلې ده او دغه رنګ په تیرو څلورو کاروباري ورځو کې ډالر 9 روپۍ 50 پیسې ګران شوی دی چې ورسره د پاکستان په بهرني پورونو کې 1.5 روپۍ زیاتو پراغلي دي. د ډالر ته سیوا کېدونکي بې سره د هیواد وارداتو او صادراتو توازن هم ډیر متاثره سوی دی ولی چې پاکستان ته راتلونکي شیان ګران اخستل کیږي. د څېړونکو وینا ده چې ډالر ورځ په ورځ زیاتېدونکي بې سمدستي د مخنیوي لپاره ضروري دي چې واردات کې کمی راوستل سي. مشر اقتصاد پو ډاکټر صلاحت خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
د دې لپاره یو خو حکومت چې کوم دی هغه شیزونه چې هغه په ضرورتو کې نه دي کوم یو چې ورته لکچریز وایو هغه دي د هغې په امپورټ خو دې بالکل پابندي ولګي ډېر زیات بل به زمونږ د امپورټ کم شي د ډالر ډیمانډ به کم شي او د هغه په شریم دا دی چې دې سره سره مونږ له په کار دي چې خپل سپلای سایډ ته وګورو او خپل ایکسپورټ سیوا کو نوی نوی مارکیټس ته خپل ایکسپورټ ته پاره وګورو کوم زمونږ کاسټ آف پروډکشن دی د هغې د کمولو کوشش وکړو او ورسره چې کوم دی کوالټي بهتر کوشش وکړو چې بهر دنیا کې زمونږ شیزونه مقابله وکړي په انټرنیشنل مارکیټ کې زمونږ ایکسپورټ سیوا شي. نو دا قسم سټپس چې تر کومې پورې مونږ نیو چت کړي نو د ډالر د پرایس چې کوم دی دا
بل پلوته د چېډونکو وینا ده چې د حکومت سره دومره پیسې نسته څومره چې هغه خرڅوي. په خصوصي توګه زیاتېدونکي قرضې د سود په شمول ورکولو د پاره او په داسې حال کې روان کال د پاکستان دغه خساره 3.5% پورې نوره زیاتېدای سي چې تر سره کولو د پاره به حکومت ته نوره پورونه اخستل وي. مشر اقتصاد پو ډاکټر محمد زپیر وایي چې تحریک انصاف غواړي چې دغه معامله پر اولس ټکسونو زیاتولو په ذریعه هواره ښکاره کړی سی، خو دا هر څه پر اقتصادي عمل ډېر بد اغېز غورځولی سی.
کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو آپ نے ریسٹرین کرنا ہے. حکومت نے اپنے بجٹ میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی ہے.
پر دغه قابو مندلو یو طریقہ دا ده چې حکومت خپل خرچې ختم کړي. حکومت خپل په بجټ کې تر اوسه پورې د یوې پیسې کمی نه دراوستي. بنیادی ستونزې د زرداری د وخت څخه شروع شوې وي چې د نواز په وخت کې زیاتې شوې، خو تحریک انصاف خپل په نه میاشتو کې دغه ستونزې نور هم زیاته کړه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف حکومت په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان پورونه د 8.5 کروب څخه تر 15 کروب پورې رسیدلې دي، یعنی پکې شاوخوا 6 کروب روپۍ زیاتوب راغلی دی. دغه شان دغه پورونه د ټوټل جی ډی پی 1.2% دی، چې پکې بهرني پورونه 115 ارب ډالر دی، چې پکې په تیرو نه میاشتو کې 10 ارب ډالر زیاتوب راغلی دی. او په داسې حال کې تیر ورځ سټیټ بینک شرعي سود هم د 10.15 څخه تر 12.25 پورې زیاته کړه. او د دې بنیادی سبب هم دا دی چې مختلف بینکونه، کارپوریټس او خلک حکومت ته د زیاتې ګټې په بدل کې پورونه ورکړي. د غشان حکومت د پاره پیسې خو جمع سي، خو د غشان پالیسي بد اثر پر کوچني سوداګرو را پریوزي. خو د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان سره د دغه ګامونو پورته کولو نه علاوه بل لار نشته. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو ده. خدای اردوونکو، نن په اکانومست مجله کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې یو مضمون لیکل شوی دی، او په دغه مضمون کې په افغانستان کې چې کوم روان حالات دي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې، او بیا په افغانستان کې په عام ولس کې سیوا کېدونکې اندېښنې یا بېچینی، په هغه یو تفصیلي مضمون لیکل شوی. خلاصه یې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د برتانیې د مشهوري هفتیزي د اکانومیست په تازه غنا کې د افغانستان په حق له یو تفصيلي ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د افغانستان حکومت ولی طالبانو نه پماتې دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان د 1300 کالو راسي د جنگ پر امبو کې سوځي. په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د خونړو حمله وروسته امریکای او اتحادیانو د طالبانو د حکومت نسکورولو د پاره په افغانستان يرغل وکړ. تر 1300 کالو پورې د جنگیدو وروسته امریکا او طالبان دواړه اوس خبرو ته ناست دي، او د یو بل نه د مختلفو ضمانتونو اخیستو او د جنگ د ختمولو په تکل کې دي. خو اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې دواړه فریق یو طرف ته خپلو کې د ورکړې راکړې په فضا کې د جنگ ختمولو خبرې کوي، خو شاته جنگ هم روان دی چې بیګنا افغانان پکې قتلېږي. افغان حکومت سره د امریکای د هوایی فوج او د نور زمینی امداد باوجود د افغان حکومت طالبانو تخپی خویدلې دي. طالبان خپ منظمه ډول او باقاعدګا سره په ګردو خارونو کې د پولیس او د فوج په چوکو ورخیږي. د طالبانو د حملو د لاسه محفوظ زه چرته هم نشته. هر کله چې کابل کې نشو تماشو ل راجمه مالدار خلک په نشه کې طالبانو پورې خنداګانی کوي چې دوی کابل ته نشي را رسیدي. خو اپوټه د دې حقیقت دا دی چې طالبان بریالي روان دي، ځکه چې د 1300 کالو راسي د امریکای او د غربي ملکونو په امداد جوړ افغان حکومت نن هم خپل اولسته د بنیادی اسانو ورکولو جوګ نه دی. سره د دې چې حفاظتي سازو سامان ورسره 20 بسیار دی، او د امریکای د تربیت شده سول افسرانو نه دفترونه ډک دي. خو چې خبره د هیواد او د حکمرانۍ راشي، نو په ګرد هیواد کې باچاګردي ده، حکمرانی کمزوري ده، او انتظامیه فالج وهلی ده. د ملک په کومو برخو کې چې سکولونه او درملتونونه شته دي، الته استادان او ډاکټران نزي، ځکه چې دوی له تنخواګانې نه ورکولې کیږي. د یو حکومت د ټولو نخکاره څنګه پولیس وي، ځکه چې پولیس د خلکو د سر و مال او د ناموس محافظان ګڼل کیږي. خو د افغان پولیس کردار خپل د داړهبارو دی. اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې افغانستان نه د یو چلیدونکو هیواد جوړولو په لار کې پراته مشکلات د قندهار ولایت نوازی هدي. قندهار ولایت هلمند سره په پوله پروت ته او د جدید افغانستان سرپنچ ولایت ته چې شروع په اتلسم صدای کې د درانیانو د دور نشوي دا قندهار غریزه سیمه ده او آباد ځمکه پکې کمی دي خلک زیات تر پښتانه دي په کار 1990 کې د طالبانو تحریک د قندهار نه راپورته شوی دی او طالبانو د نیټو خلاف ټوپک هم د قندهار نه روچت کړی دی قندهار د افغانستان په وجود کې د زړه حیثیت لري او په قول د قندهار د گورنر د حیات الله حیات که قندهار محفوظ وي نو ټول افغانستان به محفوظ وي خو نن ورځ قندهار هم محفوظ نه دی دا وخت طالبانو د قندهار ولایت کلیوالي سیمې نیولې دي خو د دوی عملداري تر لرې لرې پورې خوره ده د قندهار سرکاري چارواکي د طالبانو د زور طاقت سرچینه پاکستان غنی او تور پوری کوي چې پاکستان د خلیج د عرب ملکونو په دولت بی تعلیم خلک په پیسو برتی کوي او طالبانو له د جنگولو د پاره ورکي اگر که دا خبره ټوله سمه نه ده خو ټوله غلطه هم نه ده ځکه چې طالبان ځان له د افغانستان دننه هم چندی را غونډي اکانومیست د فیض محمد نومي د یو بزګر د خلی لیکلي دي چې د ډوډۍ خپل فصل نه توګلی کوکنار په موټر سایکل راتلونکو کسانو باندې خرڅوي دغه موټر سایکل والا دا کوکنار د طالبانو د ولقی لاندې سیمو کې جوړو فیکټرو ته وړي او دته ادایګي پاکستانو کالدارو کې کوي خو اکانومیست خپل مضمون کې لیکلي دي چې د نشه یي موادو ونجوپار یوازې طالبان نه کوي بلکې د افغان حکومت اهلکار هم په دې کاروبار کې ککړ دي طالبان د ډوډۍ کروندګرو نه محصول وسولي خو د دې په بدل کې بزګرو له تخم ورکوي او د دوی حفاظت هم کوي په ډیرو سیمو کې طالبان زمیندارو باندې د اوبو د ویش فیصلې هم کوي او څوک چې په اوبو کې زیات خورګي کوي هغو له سزاګانې هم ورکوي د افغان حکومت خلاف د طالبانو په جنگ کې خلک د زړه د خلاصه د طالبانو ملګرتیا کوي ځکه چې طالبان په هغه حکومتي ادارو گزارونه کوي د کومونه چې خلک ډیر خفه دي اکانومیست د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی تعلیمی ماهر او افغان امریکانه وي د سره د یو ناکام ریاست د فعال کولو او روانولو ډیری نظریه او فلسفه شته دي خو په کابل کې موجود خارجي سفارتکار د اشرف غنی د کارکردګۍ نه مطمئن ندی اشرف غنی د افغانستان د ټولو نه د سخت مسلې یعنی د بډو رشوتونو د نوغي وستو په کار کې ناکام شوی دی او د زیاتو ټیکسونو په لګولې خلک ناراضه کړي دي ولسمشر اشرف غنی طالبانو سره د امریکای خبرې یو دوکه غني
کو دا ڈیو ریڈیو دا امریکا دا کانگریس غړو ویلی د صدر ټرمپ انتظامی اعلی چارواکو کانگریس ته ویلی د ټرمپ انتظامیه په ایران حمله نه کول غواړي بلکې د ایران غواخونو ته جواب وایي نن د نوی سشنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دفاع سرپرست وزیر او د امریکا د غړو ځواکونو مشر کانگریس ته د بندو دروازو په شا ایران د ایران په وزیر غواخونو پاړه معلومات ورکړي تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي
د کانګرس غړي وای د امریکا اعلی چارواکو دوی ته ویلي صدر ترامپ انتظامیه په ایران حمله کول نه غواړي بلکې د ایران غواخونو ته جواب وایي د نه هی یاسې شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دفاع وزیر پیټ شینن او د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفلد کانګرس ته د بندو دروازو په شا د ایران پوځي ځواکونو په اړه معلومات ورکړل په استازو شورا کې د خارجه چارو د کمیټې مشر ایلټ انجل خبريالانو ته دغه حساس غونډې په اړه وویل زه امید لرم چې دوی به دغه شخړه راکم کړي ځکه چې دوی هم دغه تاثیر ورکولو کوشش کولو بلخوا رایټرز خبری ایجنسی د رپورت تر مخه د نه پاورز د ایران صدر حسن روحانی د امریکا سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی صدر ډانلډ ټرمپ ویلی وو کده د ایران مشران غواړي نو امریکا خبرو اترو ته تیار ده د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د صدر حسن روحانی د خلی لیکلی دا وخت حالات د خبرو اترو لپاره مناسب ندی او دوی صرف په مزاحمت کولو باندې مجبور دي هم د نهي پورس د امریکا د دفاع وزیر پیټ شینن په پینټاګان کې خبريالانو ته وویل په منځني ختیځ کې امریکایي پوځونه پر ځای کول سره د ایران لخوا ممکنه حمله مخه نیولې ده د نوموړي په وینا داسې نه ده چې د ایران لخوا هغه غواخونه ختم شول د کوم ذکر چې به مونږ وړاندې کولو خو البته زمونږ د احتیاطي ګامونو سره ایران ته مکمله شو چې خپل پلان ته بیا کتنه وکړي. ښاغلی شنن اویل، څنګه چې مونږ د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړو هم هغه شان حملې شوي دي. د پینټاګان ویان لیفټنن کرنل جوبو چینو وایس اف امریکا ته د دغه حملو په وضاحت کې ویلي، د امریکا استخباراتي ادارې ایران د هغه بریدونو ذمهوار ګڼي کوم چې په فارس خلیج کې د تیلو په څلور ټینکرونو باندې شوي دي. د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونو په دې ورستو کې زور اخیستی او دا اندېښنې هم رامنځته شوي چې هسې نه خبره جنگ ته ورسیږي. د ګل په ورځ صدر ډانلډ ټرمپ ویلي وو ایران دښمنی کوي او امریکا دغې ته د ځواب ورکولو باندې مجبوره ده.
ګرانوردونکو، دا ریوی ریډیو ده. د ملګرو ملتونو د امنیت کې استاد چارواکي ویلي د دویم نړیوال جنگ وروسته دا مهال په نړۍ کې د اټمي یا جوهري وسلو یاره تر ټولو زیاته شوې. تفصیل ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د بې وسله کولو په هکله د ملګرو ملتونو د څېړنیزې ادارې مشرې رناتا دوان ویلي دي چې د دویم جهاني جنگ را په دې خوا وختونو کې په دا وخت د جوهري وسلو یاره تر ټولو زیاته ده.
د جوهری جګړې خطر دا وخت د ټولو زیاته ده او د جوهری وسلو د استعمال خطر هم د نور کلنه زیاته ده. مونږ په دې اړه څه قسمه سوچ لرو او مونږ د دې خطرو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوو؟ د دې خطرو حل ډیر اهم دی او یو ډیره ضروری پوښتنه هم ده، خو دې ته نه خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې اهمیت ورکړل کیږي او نه د غړي هیوادونو ترمنځ مذاکراتو یا لوزنامو کې اهم ځای ورکړل کیږي. جنیوا کې خبریالانو ته خپل وینا کې د ادارې مشرې رناتا دوان اویل چې جوهري وسله لرونکي ټول هیوادونه په خپلو ملکونو کې عصري جوهري پروګرامونه هم شروع کړي دي او زیاتوي چې د وسلو د مخنیوي حالات هم د بدلون سره مخ دي، چې یو غټ علت یې د چین او د امریکې ترمنځ د برلاسي زغل دی. میرمن رناتا اویل چې د نوو قسمه جنگونو را مخې ته کېدلو له وجې د وسلو د مخنیوي لپاره د روایتي لوزنامو هغه زور هم نه دی پاتې شوی او د مخ په زیاتېدلو د وسلوالو ډلو او د شخصي ځواکونو او عصري ټکنالوژۍ د حمله او دفاع ترمنځ فرق ختم کړی دی. رناتا دوان زیاته کړه چې د بې وسله کولو خبرې د دوه لسیزو راهیسې په ځای ولاړې دي. یو سل دویشت ملکونو د جوهري وسلو باندې د پابندۍ تړون لاسلیک کړی دی. د دوی د داسې کولو یو علت دا هم کېدلی شي چې خپل ناکامه شوي وي او بل علت دا هم کېدلی شي چې دوی د جوهري وسلو د خطرونه خبر شوي وي. د بې وسله کولو په اړه د ملګرو ملتونو د سیډنیزا مرکز کوارډینیټر او د لوی بشروژنې رامخته کولو غونډې د وسلو د پروګرام مشر جان بورا وای دا وخت په نړۍ کې یو شمار ځایونه د جوهري خطرو په اړه اهم دي. دی وای د نیټو او روس ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي او د دواړو لخوا خپل جدید صلاحیتونه ښودل او په دې کې نور جدت راوستلو هلې ځلې دا ټول هغه ګامونه دي چې د جوهري وسلو په اړه خطرې سیوا کوي. دغه سی خطر په مشرق ایشیا کې شمالي کوریا لخوا پرله پسې د میزایلو ازموینو هم جوړه کړې ده. جنوبي ایشیا کې بیا حالات نور هم پیچلي دي. موږ په وروستو ورځو کې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ کړکېچ لیدلې ده، خو دې شخړې ته د دوه اړخیزه مسلې په توګه قتل ډیر ګران دي، ځکه چې هندوستان د چین په اړه هم تشویش لري. نو ځکه دا یو پیچلې صورت حال دی، چرته چې د دې درې واړو جوهري وسله لرونکي ملکونو ترمنځ ډېر په تواتر سره د ځمکو او د پولو په سر کړکېچ رامخته کیږي او بیا په ځینو معاملو کې د جوهري وسلو د استعمال په اړه د ملکونو سره یو ښکارا او پاک صفا اصول هم وجود نه لري. جانپور وای په نړیواله کچه هم سیزنو کې بدلون راغلی دی. دی وای کدغنونه راکم شوي دي او د اعتماد پیدا کولو لپاره به چې کوم ګامونه په خوا پورته کړل کېدل او د لارې به یې د جوهري ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راوستل هغه اوس کم شوي دي. جار جاتوي چې دا ټول بدلون په داسې وخت کې رامخته کیږي چې دا وخت په نړۍ کې د نور کلنه زیات ملکونه جوهري وسله لري او بیا د دوی ترمنځ تعلقات هم د نور کلنه زیات پیچلي دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.